The Washington DC na The Voice of America Jiwa Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالي ورځ د کال 2022 مارچ د میاشتې 19 نیټه ده په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم خبرونه اول سرټکی
د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا په جمع کړی شوی خواستر عدالت اوریدنه پیل کړي په کوم کې چې غوښتنه شوې د ریاست اداري او سیاسي ګوندونه دي د وزیر اعظم پر ضد د ناباورۍ په تحریک د رای اچولو عمل په آرام ترسره کولو تطبیق دی او د انتشار مخه دی ونیسي د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د روس سره د مانیخیز خبرو لپاره غږ کړی چې په یوکرين کې جګړې د پای ټکی کېږي د دړک اور کړی کدا سي اونکړي نو د روسو نسلونه بد دي جګړې د اغیز نه بچ نشي او افغانستان کې د خبريالانو د تحفظ کمیټې ویلي په تیرو دوه ورځو کې طالبانو یو ولس خبريالان او د رسنیو کارکونکو په کابل او ځن نورو ولایتونو کې نیولې اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا په جمع کړی شوی خواستر عدالت اوریدنه پیل کړي په کوم کې چې غوښتنه شوی د ریاست اداري او سیاسي ګوندونو دی د وزیر اعظم پر ضد د ناباورۍ په تحریک د رای اچولو عمل ترسره کولو ته پریک دی او د انتشار مخه دی ونیسي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد ناباورۍ تحریک د مخالفه ډلو لخوا قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شوی او وایي چې د رواني میاشتې په 28مه په دغه باندې رای اچول کیږي د پاکستان چیف جسټیس عمر عطا بندیال او جسټیس منیب اختر د خواست اوریدنه پیل کړی دا په جمع کړی شوی خواست چیف جسټیس د حکومتي وکیل یا اټرنی جنرال خالد جاوید خان نه دریز غوښتل خو هغه وایي چې د ګل اورزې پورې به د آئین آرټیکل 35 لاندې صدرتي ریفرنس جمع کوي د پاکستان چیف جسټیس ویلی دی چې د سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا په خواست کې د آئین آرټیکل 95 تر مخه د پبلک آرډر غوښتنه شوې ده چیف جسټیس په اسلام آباد کې سن هاوس باندې د يرغل او د رای د ازادي په کارولو د حکومتي وکیل نه جواب غوښته دي چیف جسټیس ویلی دی چې دغه پیښې د رای د ازادي پر ضد دی په کومه چې سرکاري وکیل هم ورسره منلي او ویلی دی چې دغه هیڅ قانوني جواب واز نشتا یاد دی وی چې پروند د واکمنه ګوند په لویانو د خپل ګوند ناراضه غړو پر ضد د احتجاج کولو په وخت وسین هاوس باندې يرغل کړي وو د دا پداسې حال چې مخالفه او واکمنه ګوند دواړو د درنو مظاهرو اعلانات هم په ناباورۍ تحریک د رای اچولو په ورس کړي دي د واکمنه ګوند ناراضه غړو 13 ورس د هم ویل دي چې دوی او د دوی کورنۍ او ته د مختلفو لمبرونو د مرګ د لکې ورکول کیږي د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي د روس سره د مانیخیز خبرو لپاره غږ کړی دی چې په یوکرين کې جګړې ته د پای ټکی کېږي د دړک اور کړی کدا سي اونکړي نو د روس سو نسلونه بعد د جګړې د اغیز نه بچ نشي د پروري میاشتې د سلیریشته مسخه په یوکرين د حمله وروسته د روس پوسټ لوی زیانونه اوریدلی او د پرمختګ مخه نیول شوې ده خو په خارونو یې د غیر چاپیرنه د بمباري لړۍ جاري ساتلې ده او په نږدې یو کې د یوکرين په شمال او ختیځ برخو کې د میزایلو حمله سی واکړي دي د روس دفاع وزارت من ویلی دی چې په غربي برخه کې د غږ د رفتار نه تیز میزایل یې په لوانو فرینکوف سیمه کې د ځمکې لاندې د جنگي جازونو لپاره کاریدونکو وسلو او میزایلو ډیپو ته واکړې ده د دفاع وزارت زیاتوي چې د غوډې سخر سره نږدې د یوکرایني فوز رادیو هم نن د روسي فوز لخوا ویشتل شوې ده رایټرز خبری ادارې تر دې وخت دغه خبرونو په خلې د کوم آزاد سرچینو څخه نه وکړې بلخو د یوکرين سر خارکیف چرنیف او زیاتو مایر سیمو کې د روس پوسټ تازه هوایی بریدونه تر سره کړی دی خو په دغه کې د مرګ جوبلو په اړه باندې کوم معلومات مخې ته نه دی راغلی خو دغه سیمونه د خلکو خوندي سیمو ته د ویستلو حالې ځلې هم دوام لري بلخو په لوهانسک سیمه کې نن ډز بندي وا او د سحر نه بجو نه را پدی خو دغه اعلان شوی وو بشری مرستو او خلکو ویستلو ته لارې خلاصې شوې دي د خبره د لوهانسک گورنر سرهی گیدی کړی دا سنټر فار ګلوبل ډیولپمنٹ راپور وایي چې په یوکرين د روس ته حمله سره ګرد نړۍ کې د انرژي او خوراکي اشیاو بای پورته تللې دي د دوی راپور زیاتوي چې د بایو دا پورته کېدل به په ګرد نړۍ کې 40 میلیون نه زیات خلک د غربت د کرخې لاندې بوزي راپور وایي چې د نړۍ حکومتونه او ادارې د سمدستي د ستونزې ته پام راوړي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو او همکارۍ د چارو څنګ ویلي د یوکرين زپل شو ختیځو برخو ته یې مهمه بشري مرستې لیګل پیل کړی دي افغانستان کې د خبريالانو د تحفظ کمیټې ویلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې طالبانو یو ولس خبريالان او د رسنیو کارکونکو په کابل او ځین نورو ولایتونو کې نیولې دي دا کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دغه موده کې په کابل ولایت کې د خاور او هفت ټلویزیونونو د مسؤلینو په ګډون و خبري اعلان او په ننګرهار ولایت کې د همیشه بهار رادیو او ټلویزیون مشر اتل خان ستانګزی امنیتي ځواکونی ولی دوی زیاتوي چې په تیرو دوه ورځو کې د ټولو خصوصي ټلویزیون مدیر مسؤل خپلواک صاحب د حقوقي برخې مسؤل نافع خلیق او نتاق بهرام امان هم نیول شوې دي د ټولو ټلویزیون کارکونکو ترڅو ساتو وروسته 13 ورځ بیرته د طالبانو لخوا آزاد کړی شوی خو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د خاور هفت او همیشه بهار د اتو خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د خوشی کېدو په اړه باندې څه نه دی ویلي په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په دغه هیواد کې د خبريالانو د نیول کېدو په اړه باندې اندېښنې خوندلې دي طالبانو استخباراتي ریاست پر خپل ټوئیټر پاڼه باندې لیکلي دي چې ځنې رسنیو داسې مواد خپرول چې زمونږ د ټولنې ديني احساسات یې مجروح کول او زمونږ ملي امنیت ګواخلو ترڅنګ یې پټنګرو عناصرو ته د اسلامي امارت په خلاف د پروپاګاندا او تهريبي اعمال لپاره بهانه پلاس ورکوله
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ
درنو اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا سم مجاهد جواد خبرونه واوریدل او سم راجو د مهمو راپورونو په لور په پاکستان کې وکمن تحریک انصاف د خپل ګوند هغه غړو ته نوټس جاری کړی دی کوم چې د بیا باوري تحریک په ترڅ کې د مخالفو ګوندونو سره یو ځای شو دي بل خواستري محکمې ویل دي چې عدلیه به د سیاسي معاملو کې مداخله نه کوي په دې اړه نور حال د اورنګزیب په راپور کې اوري
وکمن پاکستان تحریک انصاف د خپل ګوند هغه پارلیمان غړو ته نوټس ورکړې دي کوم چې عدم اعتماد تحریک په لړ اپوزیشن سره ملاوي شوې دي بل خو ستر محکمې ویل دي اعلی عدالت به سیاسي مداخله نه کوي د وکیلانو مرکزی تنظیم سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا د بے باوري تحریک په وخت د حکومت او مخالفو ګوندونو لخوا اعلان شوی جلسو کې د جګړې یېر په حق له درخواست اورنې په وخت د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال ویل دي تمدا ټول سیاسي فریقان به د صبر نکار اخلي او اعلی عدالت به د بے باوري تحریک او سیاسي معاملو کې مداخله نه کوي سچې روان دي هغه سره د عدالت سکار نشته خو عدالت به دستور باندې عمل کوي ستر مکني تیررز د پاکستان تحریک انصاف غړو لخوا سند هاوس باندې بریټ په حق له د پولیسو نه رپورت هم غوښته دي د خواست کې فریقان پاکستان مسلم لیگ پاکستان پیپلز ګوند جمعیت العلماء اسلام او واکمن پاکستان تحریک انصاف ته عدالت نوټیس هم جاری کړی دی عدالت کې د اورنې په وخت د پارلیمان غړو رکنیت ختمولو په حق له دستور آرټیکل 35A باندې هم خبرې شوې دي خو عدالت ویل دي په دې به صدرتي ریفرنس نه پس خبرې کوو وړاندې حکومت د ستر عدالت نه آرټیکل 35A په حق له وضاحت غوښته دي د آرټیکل په حق له قانون پوه قاضي انور وای
offense so shino to basadawa ke la offense seven minutes of dancing na ke mokhe bagla deflection kai te deflection nu ki na aga tabiam parliamentary video de le aga notice wa kai o da aga jawab intezar wa kai 7 days
بلخوا حکومتي ګوند خپل غړو ته نوټیس جاری کړی دی کوم چې عدم اعتماد تحریک کې مخالفو ګوندونو سره ملاوي شوی دی چې دوی دې معافي وغواړي او بیرته په ګوند کې شامل شي پدې حق له اطلاع تو مرکزی وزیر فواد چودھری وای
کنا چاہتا ہوں توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا آپ واپس آئیں
فواد چودھری وای دا غړی دی واپس راشي استعفا دی ورکړي او بیا د انتخابات وکړي که وګټي نو بیا یې خوخه ده چې چاله هم ووټ ورکوي پاکستان کې سیاسي حالت به کوم پلاو ته ځي او ولې تر اوسه د قانون او دستور تر مخه د بے باوري تاریخ باندې ووټینګ لپاره اسمبلی غونډه نه ده رابلل شوې پدې حق لا خبريال میموچن بابر وای
د پارلماني نمبر او د شمیرې خبره نه ده په دې وخت کې زه په خپل د غنمه چې د دې سیاسي نظام نه علاوه زمونږ دلته سرکاري خلک هم شته چې هغه سرکاري افسرانی ته هغه ترمنځ هم یو رس کشي روانه د ښکاری داسې چې د ډېر داسې دي چې هغه یو پارټي او یو خلک واړ یو بل چې کوم دی بل پارټي او بل خلک واړ ځکه چې هر چا د پاره خپل مفاد او خپل مستقبل بچکول زیات اهم دي.
په اتم مارچ مخالفو ګوندونو وزیر اعظم پر ضد د بے باورۍ پریکړه پارلیمان کې جمع کړې و او د دستور تر مخه سپیکر پابند دی پریکړه جمع کولو 14 ورځې دننه د پارلیمان غونډه راوبلی.
سیاسی څېړونکو وایي د پاکستان په سیاسي تاریخ کې د حکومت مخالف غوندونو د یو منتخب سیاسي حکومت د باوري وړاندیز یا تاریخ تلاري راغورځولو کوخخ نه دی کامیاب شوی. دوه ځل داسې رائے چونې شوی خو ناکامه شوی دی. په پاکستان کې د عدم اعتماد رایو د تاریخچې په اړه د ډیبي خبریاله صادق قاسم شاله یو شمیر څېړونکو سره غږېدلی او دا راپور پرې رسولې دی.
د پاکستان په سیاسي تاریخ کې یول په کال 1901 کم نوي کې په لومړي ځل په قومي اسمبلی کې د منتخب وزیر اعظم بنظیر بھٹو پر ضد او بیا رستو په کال 2008 کې د پاکستان بل وزیر اعظم شوکت عزیز خلاف په دویم ځل د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو له طرفه د بے باورۍ تحریک یا د عدم اعتماد تحریک لپاره ووټینګ شوی او خو دغه دواړه وړاندیزونه یا تحریکونه ناکام شوي. اوس په دریم ځل د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر ضد هم د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو په ګډه په قومي اسمبلی کې د دغه د حکومت خلاف د بے باورۍ وړاندیز یا د عدم اعتماد تحریک وړاندې کړي او ووټینګ بکیږي. خو د پېښور پوهنتون د سیاسيات شعبې استاد پروفیسر ډاکټر عبدالرؤف وای
او پاکستان کې د دین مخکي ووټ اف نو کانفیډنس دوه پیری پیښ شوې دي او دوه پیری ناکامه شوې دي. د دین مخکې چې دینو د بنظیر بھٹو خلاف ووټ اف نو کانفیډنس پیښ شوو خو هغه هم ناکامه شوو. بیا د هغه نه پسته په شوکت عزیز باندې هم ووټ اف نو کانفیډنس پیښ شوو خو دوه ناکامه شوو.
د پیښور پوهنتون د سیاسيات شعبې استاد پروفیسر ډاکټر نوري نصیر هم وايي د پاکستان سیاست کې داسې مثال نشته چې د عدم اعتماد ووټ د لارې یو منتخب شوی حکومت غورځول شوی وي.
دا غي غټه وجه دا چې د ملټری حکومتونه زیات پاتې شوې دي او د نمخ کې 58-2B وو نو 58-2B به پرزیدنت استعمال کو او نېشنل اسمبلی به ډیزولف کړه. په ایون په 56 کانسټټیوشن کې چې د انون عرب پروینشل کانسټټیوئنت اسمبلی ډیزولف کړه شوی و. بیا په 62 کې هم فیلډ مارشل ایوب خان صاحب خپل استعفا ورکړه او حکومت یې پریښو. چې کله د ذوالفقار علی بھٹو صاحب ایز ا هډ اف د ګورنمنت ټیک اوور وکړه نو هغه هم چې د نو اسمبلی ډیزولف کړه په 77 کې. او بیا مونږ ګورو چې دا نو کانفیډنس ووټ چرته موقع نشوا پیدا اپوزیشن تا یا پاره نېشنل اسمبلی کې یا زمونږ په کنسټټیوئنت اسمبلی کې.
سیاسي څېړونکو وايي د پاکستان په سیاست کې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو ته دا موقع چته په لاس نه دا ورغلي چې یو منتخب حکومت د بے باورۍ ووټ د لارې خاتمه وکړي. خود فوزي حکومتونو او د آئین د آرټیکل 58-2B د لارې منتخب سیاسي حکومتونه چې پکې د نواز شریف او د بنظیر بھٹو دواړو حکومتونه شامل دي د دواړو حکومتونو د دې د لارې غورځول شوی. سادیا قاسم شاه VOA دیوا پېښور.
د اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بے باورۍ د تحریک له اعلان وروسته غیر مستحکم سیاسي صورتحال د هیواد په اقتصاد سختې اغیزې کړي. د پاکستان د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د شپږ ارب ډالرو د پور پروګرام لاندې د وګمې جایزې خبري د ځنډ ښکار شوې دي او د اقتصاد په اړه د مهمو پریکړو نشټوالي له کبله د ونډو بازار له ستونزو سره مخ شوی دی او شخصي پانګه چوون کې هم اوس په خلاص مټ پانګونه نه کوي. نور تفصیل اسلام آباد نه داشې حسین په دې رپورت کې اوري.
پاکستان کې د پایدار ترقی په چارو کارکونکو ادارې SDPI ایگزیکټیو ډایریکټر عابد قیوم سلهری دیوتوی د اقتصادي ودی تر ټولو لوی دشمن سیاسي عدم استحکام وی او د دې بد اثرات په اقتصاد باندې په سمدستي ډول غورځيږي. نوموړی وای دا وخت په پاکستان کې ټول کارونه په ټپه ولړ دي، فیصله نکېږي.
په فار ایگزامپل آپ کا آئی ایم ایف کا ریویو مشن چل رہا تھا, ریویو مشن جب تک یہ صورت حال ڈیولپ نہیں ہوتی تو اس پر کوشچن اور طرح کے تھے.
ہغه وای دا وخت دا پاکستان او د نړیوالې مالیاتی ادارې ترمنز و ما جایزه غونډه روانه ده, کله چې د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مخالف سیاسي ډلو د عدم اعتماد تحریک نه راغلي, نو د آئی ایم ایف لخوا کیدونکي سوالونه نور وو. چې کله دا تحریک وړاندې شو نو د آئی ایم ایف لخوا د بجلی او تیلو په بیو کې د کمی په اړه پوښتنې شاته لاړې. اوس د آئی ایم ایف پوښتنې دا دي چې آیا دا موجوده حکومت به پر ځای پاتې شي, او که دا حکومت نه پاتې کیږي نو د چا حکومت به وي. همدا ډول په اسلام آباد کې مش د اقتصادي چارو خبریال مهتاب حیدر ډیوه ته وایي د موجوده سیاسي عدم استحکام په اقتصاد بدې اغیزې په نظر راځي. نوموړی وایي دا وخت د ټولو غټه ستونزه د اقتصادي چارو په اړه د حکومت د پریکړو نشتوالی دی, او د دې تاوان تر ټولو زیات وي. دی وایي دا وخت په سیکریټریټ کې ټول په ټوله بیوروکراسي د انتظار او کتو په حال کې ده. هغه وایي دا وخت د شخصي څنګه پانګا چونکو انتظار کوي او ګوري چې دا موجوده حکومت به بدلیږي او کنا, او کو بدلیږي نو د راتلونکي حکومت اقتصادي او مالی پالیسیانه به څه وي. مثلا حکومت چې کوم صنعتي پیکج د آرډیننس د لارې اعلان کړی دی, کېدی شي چې راتلونکي نوي حکومت دا پیکج پر ځای ونه ساتي. دغه شانتي د مرکزي بانک د گورنر د نوکرۍ میاد په اپریل کې ختمیږي, او کو دا وزیر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک کامیابیږي نو ښکاري چې نوي حکومت به دا گورنر نور په ځای ونه ساتي. اخوا د خزانه د وزارت ویان مزمل اسلم دا تاثر ردوي چې ګني د سیاسي بحران لکبله اقتصادي پریکړې په وخت نه کیږي. وایس اف امریکا ډیو سره نوموړي خبرو کې وایي پتیرو لس ورځو کې د اکنامک کوارډینیشن کمیټې درې لوی غونډې شوې دي. کمیټې په خپلو غونډو کې د غنمو نوې قیمت مقرر کړي, او د راتلونکي کال د فصلونو لپاره په کیمیایي سره امدادي قیمتونه هم اعلان کړي دي. خو د خزانه د وزارت د ویان سرګندونو ته په اسلام آباد کې د بزنس ریکارډر ورځپاڼې د مالی او اقتصادي چارو خبریال طاهر امین صدا سي وایي
دا غنه بده دا ته پوسټ کړو چې دا فدرل کابینټ تیر درې تو کې سو پیر کینسل کړ دا درې مافتر یو فدرل کابینټ میټینګ لري شي عرب تیر چې کوم پوسټ مول کېږي وزیر اعظم سره ټیم نشته فیصله ډیسیژن میکینګ پروسس لازمی سره ټایم پک.
خاغلی طاهر امین دا هم وایي ک د آئی ایم ایف لخوا د شپږ بلین ډالرو د پور پروګرام لاندې پاکستان ته اوم قسط نو ورکړل کېږي, نو د دې به اوږدمهاله اقتصادي اثرات وي. او دې زیاتوي ک پاکستان ته د آئی ایم ایف لخوا اوم قسط ترلاسه نشي نو نړیوال بانک او ایشین ډیولپمنټ بانک به هم خپل لاسونه راخ کی, او پاکستان به د کمرشل بانکونو څخه د سود په زیاته شرح د قرضو ترلاسه کولو ته اړ شي. پاکستان د نړیوالې مالیاتی ادارې آئی ایم ایف سره د شپږ ارب ډالرو د پور پروګرام لاندې د اومې جایزې په اړه خبرې کوي, او څېړونکي وایي د موجوده سیاسي کړکیچ لکبله آئی ایم ایف د څه قسمه پریکړې نه مخکې به دا ګوري چې د عدم اعتماد د تحریک څه پایلې مخې ته راځي. خو د خزانې د وزارت ویان مزمل اسلم د آئی ایم ایف او د پاکستان ترمنځ خبرو کې د ځنډ تاثر ردوي, او وایس اف امریکا ډیوه ته وایي مذاکرات روان دي او غوسه پریکړه به هم ډیره زر وشي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
د بلوچستان په دوو بیلابیلو سیمو کې د نامنې پیښې رامنځته شوې دي. په ډیره مراد د جمالی کې د ځمکني ماین د چاودنې له امله یو ټریکټر ډرایور وژل شوی, او دغه ډول د سنگان په سیمه کې نامعلوم وسلوالو د ملیشیا ځواکونو پر پوسټه باندې برید کړی چې په نتیجه کې یې دوه سرتیري ژوبل شوي دي. د دې پیښو پړه تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستې. په دې اړه بشپړ راپور له حمید سمسور څخه اورئ.
چارواکی وی سینن هم تازه پیشی په سویلی سیمه کې رامنځته شوی دی. لومړی پیشه لکټ شار زخه د 270 کیلومتره په واټن باندې په ډیره مراد جمالی کې رامنځته شولا. د ډیره مراد جمالی د پولیسو علي رتبه مشر وی او ای دی وته ویل چې دغه پیشه د نوتال د ګنداوی په سیمه کې رامنځته شولا چې د سړک لغاړی د مزکنی ماین زورور چاودنه وسوه. په کوم کیسی د ټریکټر یو ډرایور وو وژل سو بیا د دمړی روختون ته راوړی. پولیس وی چې وژل سوی کس د ضلع کلاسی پلا اوسیدونکی دی. هلته یې مزدوري کوله. ځای خلکو وویل چې دغه چاودنه دومره زورور وله چې ږغ یې دوی له ډیرو لرو سیمو څخه واورېدی. له پیښې وروسته پولیس رال شاوخوا سیمه یې په خپله ولکه کې واخیسته و بل لور ته بیا هلته د سوی د سانګان په سیمه کې د ملیشه قوو د 150 پروینګ پوسته باندې ناڅرګند وسلوالو برید وکړی چې په نتیجه کې دوه عسکر کاری ټپي سو. بیا دوی د هلیکاپټر لالاري د کوټي سیمه چې روختون ته راوړل. تر دم غړي پوری د دوغو پیوشو مسولیت چا په سر نه دی اخستی، خو بیا هم چارواکي شک کوي چې بلوڅ وسلوالي ډلې به په دوغو پیوشو کې ککړنوي. په تیر وختو کې هم په دغه سیمو کې دوی پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو باندې بریدونه کړي وو چې بیا به مسولیت هم په سر اخستی. د سیوی د سانګان په سیمه کې په تیر 15 ورځو کې دا څلرم بریدې تر سره کړي. په کوم کې چې د ملیشه کوو څلور عسكر وژل سوي دي او تر 15 زیات به ټپيان دي. په بلوچستان کې امنیتي وضعیت خراب ده. په تیرو دوو میاشتو کې دلته پر امنیتي عسکرو باندې او 15 ستنزدي بریدونه سوي دي. په کوم کې چې د څلويشت امنیتي عسکرو په شمول تر 15 زیات خلک وژل سوي دي. په بلوچستان دا پیښه پر داسې مهال رامنځته کېږي چې له تیرو دوو ورځو څخه په کوټه ښار کې د نامنې د پیښو په اکله باندې خبرداري جاری سوی وو. سیلا سوابه د کوټ شار ټول سکولونه کالجونه او پونتونونه تړل سوي وو او دغه ډول د کوټ شار د پوجي چاوني ټول لاري بند پاتوي. د بلوچستان صوبایي حکومت وی چې دوی د امنیت د پلوي کېدو لپاره د لوړی کچ ګامونه اخیستي دي. حکومت له بلوچ وسلوالو سره د روغ جوړی لپاره وړاندیز هم کړی دی، خو بیا هم په صوبه کې د نامنې پیښې دوام لري. صوبایي حکومت وی چې د پخوا په پرتله باندې اوس امنیتي وضع ښه ده. د نامنې پیښې کمې سوي دي. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټه.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
نوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا د روس پوزي چارواکو د خالی شنبه پورز ویلی چې دوی د لومړي ځل لپاره په اوکرين کې د وسلو په یوې زیرمه باندې هایپرسونیک توغندي توغولي. په ورته وخت کې په اوکرين کې د تخلیه لپاره نوي دهلیزونه پرانستل شوې دي. د اوکرين د شخړې په اړه ورستۍ حال د ارباب محمود علي په راپور کې وایي.
بلغاریا ته د سفر په وخت د امریکا د دفاع وزیر لاید آستن ویلی دی چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د مذاکراتو د لارې د جګړې د ختمولو یا په دې کې د کمې راوستلو ډېرې موقع ځای کړي دي. خو زیاته کړې د پوتین د پاره د ټولو اوخیار کار اوس هم جګړه ختمول دي. د امریکا د دفاع وزیر د بلغاریا د خوا د نېټو د ډېرو ملکونو د جنگي ډلې یا نېټو ملټای نېشنل بیټل ګروپ د جوړولو او د دې د مشرۍ کولو د فیصلې هرکلی کړي او ویلي دي چې د سربا د بلغاریا او په پراخه کچه د نېټو دفاعي توان سیوا شي. د اوکرين ولسمشر ولادومایر زيلنسکي یو واري بیا د روس غوښتلې چې د باماني مذاکرات ته دی کینی او د اوکرين خپلواکي او آزاد حیثیت ته ومني. د اوکرين د خوا د نېټو د غړیتوب نه د پښا کېدل روسو د مطبوعاتو تر مخه د روس او اوکرين ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ لیدل شوې دی. په مذاکراتو کې د اوکرين استازي په ټوټر لیکلي دي چې د دوی په دریس کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او دوی غواړي چې دزبندي دي وشي، د روس واکونه دي د اوکرين نووزی او دوی ته د تحفظ کلک سمانتونه ورکړل شي. سری ګېدې تر مخه د اوکرين لوهانسک سیمه کې به نن د خلکو د وټلو لپاره بشري لار خلاصوي او دوی ته به خوراک هم ورکول کیږي. د جمعې پر ورځ د بشري مرستو ادارې ویل دي چې دوی د اوکرين شمال مشرقي سیمه سمي ته خوراک او بو دوايانه او د سکلو د اوبو د لنګښوي نظام د بحال لپاره بشري مرستې ورلېګلې دي. د نړیوال ترکې د ادارې په رپورت کې ویل شوې دي چې په اوکرين د روس د يرغل په وجه په نړۍ کې د خوراکي توکو او د انرژي بای لوړې شوې دي او دا کولی شي په ممکنه توګه په نړۍ کې د انتهایی غربت سره د مخ کسانو شمار د سلويخت ملیون نه زیات کړي. ادارې په رپورت کې سفارش کړي د داسې قسمه حالاتو په وجه ضروري شوه د خوراک او زراعت لپاره په امریکا او یورپ کې د اصلاحاتو ګامونه پورته کړل شي. د اوکرين چارواکو ویل دي روس د هیواد په بیلابلو خارونو بمباري کوي. چارواکو ویلی دی د جمعې په ورځ یې د هغه سینما نه 130 کسان راوستي دي کوم چې روس په نخښه کړی و. په دغه ودانۍ کې خلکو پناه اخیستې و. چارواکي وای دوی لا تر اوسه د ړنګې شوې ودانۍ نه مړې یا ژوبل تن نه دی راوستې. د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر جو بایدن او د چین ولسمشر شی جن پینګ د ویډیو لینک د لارې خبرې کړې. د وایټ هاوس وایندې جنساکي ویلی دي چې دا نیخ په نیغه د مشرانو خبرې وي او چین ته ویل شوي دي که روس سره یې مرسته وکړه نو څه نتیجو سره مخ کېدلی شي. دا چې چین ته به خپله فیصله کول وي چې د چا سره ولاړ دی. د چین د خارجه وزارت د خوا خپور شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې نږدې 2 ساعته پورې په جاري خبرو کې په دې خبره شوې چې شخړه او کړکېچ د چا په ګټه هم نه دی. د ملګرو ملتونو تر مخه د 23 فروری راهیسې په اوکراین د یرغل د شروع کېدلو را په دې خوا تر دې دمه 1,000 عام خلک وژل شوي دي، خو زیاتوي د مرګ ژوبلې شمار زیات هم کېدلی شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د شخړې په وجه د اوکراین نه نږدې 3.5 لک خلکو بهر ملکونو ته کډې کړي دي او زیاتوي چې نږدې 6.5 لک خلک د اوکراین دننه بې کوره شوي دي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیبا، واشنگتن.
د خارجه دفتر ویاند عاصم افتخار ویلی د اوکراین او روس شخړه کې د پاکستان د بی پلوه پاتې کېدو له امله د ملکی ګټو تحفظ شوی دی. د په داسې حال کې ده چې مخالف ګوندونو او څېړونکي د وزیر اعظم عمران خان د یورپي هیوادونو تنظیم پر ضد بیانونه د ملکی ګټو پر ضد بولي او د خزانې مرکزی وزیر شوکت ترین هم د وزیر اعظم په یو جلسه کې د یورپي یونین پر ضد بیان باندې اندېښنې ښودلې دي. پیر ولای چاپري نور حال راکوي.
بعد دی نو چارو وزارت ویاند ویل پاکستان د یوکرین شخړې په سر اندېښمنه دی او د تاوتریخوالي کمولو لپاره پاکستان د یوکرین او د روس د دواړو هیوادونو سره په تماس کې دی. خو پخوانی سفارتکار رستم شاه مومند وایي چې پاکستان اړو د سره دومره اهمیت نه لري چې د روس او د یوکرین په شخړه کې څه کردار لوبوي.
پاکستان یو طرف تکل ڈپل طرف تکل پاکستان لڑے لڑے پورے اس رول رکھتا ہوں ہندوستان کو لڑ بھی وطن لے رہے ملک ہے خبر ہے پاکستان بے سرس
پرستو کی وی جلسے تا وینا پوخ وزیر اعظم عمران خان د یورپین یونین او غربی هیوادونو لخوا د پاکستان څخه یوکرین باندې حمله په سر د روس د غندنې کولو غوښتنه رد کړې و. وزیر اعظم عمران خان په امریکا او یورپی هیوادونو باندې د پاکستان سره توپیری چلند تورونه هم تکرار کړی و. نئے آواز مخالف گوندنو او سیڑون کو خدا خزانے مرکزی وزیر شوکت ترین ہم دا وزیر اعظم لخوا پڑھا کا جلسہ کے دا یورپین یونین پزد بیان باندے اندیخنے خود لیوے اور شوکت ترین زیادہ کڑے وچے وزیر اعظم تا پہ یو جلسہ کے دا یورپین یونین پزد بیان نا ڈڑا کول پکارو. سیڑون کے ڈاکٹر حسن اسکری وائی دا خوبا وقت خائی چے دا یوکرائن دا شخڑے پسر بے پلو یا پاتی کے دولا عملہ پاکستان تا سگٹ ترلا سا شوی دی. پاکستان تو پکار دا چھ پدا سے حالاتوں کے دخی سفارت کارے نکار واخلی. حسن عسکری زیات اکڑا زیات امکان دا دے چھ پاکستان دا وقت کم دریس پل کڑے دے دا اغیل عملہ با دا مشکلاتو سر مخ کی گی. الوان دے دا مخالف گوندون دا روس یوکرائن باندے حملے پا وقت دا وزیراعظم عمران خان پا ماسکو کی موجودگی باندے سختی نیوہ کی کوی. مخالف گوندونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان ته پکارو دغه حمله سره سمدستی د خپل روس سفر ځنډولیو. مخالف سیاستمداران د وزیر اعظم عمران خان یورپ مخالف بیانونو باندې هم اندېښنې خی او دا د پاکستان د کامی ګټو په ضد ګرځوي. سرګند دی وچ د یورپی هیوادونو تنظیم ایو لخوا پاکستان ته ورکړل شوی ځانګړی تجارتي مراعات او سکیم د لاندې پاکستان کامی خزانې ته تر اوسه اربونو ډالرو ګټه شوې ده. رپورٹونه تر مخه د مخالف ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد بے باوری تحریک کې د نورو الزامونو نه علاوه د هغه یورپ مخالف بیانونه هم د پاکستان ملي ګټو په ضد ګرځولي شوي دي. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویان د جنساکی د وزیر اعظم عمران خان په هغه بیان باندې د سویلو نه ډډه کړې و چې تر مخه وزیر اعظم عمران خان ویلو هغه د نور پاکستانی سیاستمدارانو په څیر د امریکا غلامي نشي کولی. د وایټ هاوس یا سپین واړه ویان دی د امریکا صدر جو بایدن او د وزیر اعظم عمران خان ترمنځ د ممکنه ټلیفوني رابطې په اړه هم لا علمی سرګنده کړې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د خالي ورځ د کال 2023 مارچ د میاشتې 19 نیټه ده. په دې یو ساعت خبری خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا په جمع کړې شوې خواست تر عدالت اوریدنه پیل کړې، په کوم کې چې غوښتنه شوې د ریاست ادارې او سیاسي ګوندونه دي د وزیر اعظم پر ضد د ناباورۍ په تحریک د رای اچولو عمل په آرام ترسره کولو ته پرېږدي دی او د انتشار مخه دې ونیسي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د روس سره د مانی خیز خبرو لپاره غږ کړی چې په یوکرین کې جګړې د پای ټکی کېږي. د دړک اور کړی کې داسې اونګری نو د روسو نسلونه به د دې جګړې د اغیز نه بچ نشي. او افغانستان کې د خبريالانو د تحفظ کمیټې ویلي په تیر دوه ورځو کې طالبانو یو ولس خبريالان او د رسنیو کارکونکو په کابل او ځین نورو ولایتونو کې نیولې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا په جمع کړې شوې خواست تر عدالت اوریدنه پیل کړې، په کوم کې چې غوښتنه شوې د ریاست ادارې او سیاسي ګوندونو دی د وزیر اعظم پر ضد د ناباورۍ په تحریک د رای اچولو عمل ترسره کولو ته پرېږدي او د انتشار مخه دی ونیسي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ضد ناباورۍ تحریک د مخالفه ډلو لخوا قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شوې او وایي چې د رواني میاشتې په 28مه به په دغه باندې رای اچول کیږي. د پاکستان چیف جسټیس عمر عطا بندیال او جسټیس منیب اختر د خواست اوریدنه پیل کړې ده. په جمع کړې شوې خواست چیف جسټیس د حکومتي وکیل یا اټرنی جنرل خالد جاوید خان نه دریز غوښتلې، خو هغه وایي چې د ګل ورځې پورې به د آئین آرټیکل 3 لاندې صدارتي ریفرنس جمع کوي. د پاکستان چیف جسټیس ویلي دي چې د سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا په خواست کې د آئین آرټیکل 95 تر مخه د پبلک آرډر غوښتنه شوې ده. چیف جسټیس په اسلام آباد کې سن هاوس باندې د یرغل او د رای د ازادۍ په کارولو د حکومتي وکیل نه ځواب غوښتی دی. چیف جسټیس ویلي دي چې دغه پیښې د رای د ازادۍ پر ضد دي، په کومه چې سرکاري وکیل هم ورسره منلي او ویلي دي چې د دغې هیڅ قانوني جواز نشته. یاد دي چې پرون د واکمنه ګوند پلویانو د خپل ګوند ناراضه غړو پر ضد د احتجاج کولو په وخت په سن هاوس باندې یرغل کړی و. دا په داسې حال چې مخالفه او واکمنه ګوند دواړو د درنو مظاهرو اعلانات هم په ناباورۍ تحریک د رای اچولو په ورځ کړي دي. د واکمنه ګوند ناراضه غړو تیره ورځ د هم ویلي دي چې دوی او د دوی کورنیو ته د مختلفو لمبرونو د مرګ دړکې ورکول کیږي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د روس سره د مانی خیز خبرو لپاره غږ کړی دی چې په یوکرین کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دړک اور کړي که داسې اونکړي نو د روس څو نسلونه به د دې جګړې د اغیز نه بچ نشي. د فروری میاشتې د 24مې څخه په یوکرین د حملې وروسته د روس پوست لوی زیانونه اوریدلي او د پرمختګ مخه یې نیول شوې ده، خو په ښارونو یې د ګیر چاپیرنه د بمبارۍ لړۍ جاري ساتلې ده او په نږدېیو کې یې د یوکرین په شمال او ختیځ برخو کې د میزایلو حملې سیوا کړي دي. د روس دفاع وزارت نن ویلي دي چې په غربي برخه کې د غږ د رفتار نه تیز میزایل یې په لوانو فرینکوف سیمه کې د ځمکې لاندې د جنگي جازونو لپاره کاریدونکو وسلو او میزایلو ډیپو تبا کړی دی. د دفاع وزارت زیاتوي چې د اوډیسا ښار سره نږدې د یوکراني فوز راډیو هم نن د روسي فوز لخوا ویشتل شوی دی. رایټرز خبري ادارې تر دې وخته دغه خبرونو په خلې د کوم آزاد سرچینو څخه نه دی کړی. بلخوا د یوکراین سر خارکیف، چرنیف او زیاتومایر سیمو کې د روس پوست تازه هوایی بریدونه ترسره کړی دي، خو په دغه کې د مرګ جوبلو په اړه باندې کوم معلومات مخې ته نه دی راغلي. خو دغه سیمو نه د خلکو خوندي سیمو ته د ویستلو هلې ځلې هم دوام لري. بلخوا په لوهانسک سیمه کې نن ډزبندي وه او د سهار 9 نه را په دی خوا دغه اعلان شوی و. بشری مرستو او خلکو ویستلو ته لارې خلاصې شوې دي. دا خبره د لوهانسک ګورنر سرهی ګیدی کړې ده. سینټر فار ګلوبل ډیولپمنټ راپور وایي چې په یوکرین د روس ته حمله سره ګرد نړۍ کې د انرژي او خوراکي اشیاو بای پورته تللې دي. د دوی راپور زیاتوي چې د بای دا پورته کېدل په ګرد نړۍ کې 40 ملیون نه زیات خلک د غربت د کرخې لاندې بوزي. راپور وایي چې د نړۍ حکومتونه او ادارې د سمدستي د ستونزې ته پام راوړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو او همکارۍ د چارو څنګ ویلي د یوکرين زپل شو ختیځو برخو ته مهمه بشري مرستې لیګل پیل کړې دي. افغانستان کې د خبريالانو د تحفظ کمیټې ویلي دي چې په تیرو دوه ورځو کې طالبانو یو ولس خبريالان او د رسنیو کارکونکو په کابل او ځینې نورو ولایتونو کې نیولې دي. دا کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دغه موده کې په کابل ولایت کې د خاور او هفت ټلویزیونونو د مسؤلینو په ګډون و خبريالان او په ننګرهار ولایت کې د همیشه بهار رادیو او ټلویزیون مشر اتل خان ستانګزی امنیتي ځواکونو نیولي. دوی زیاتوي چې په تیرو دوه ورځو کې د ټولو خصوصي ټلویزیون مدیر مسؤل خپلواک ساپه د حقوقي برخې مسؤل نافع خلیق او نتاق بهرام امان هم نیول شوې دي. د ټولو ټلویزیون کارکونکو ترڅو ساتو وروسته 13 ورځ بیرته د طالبانو لخوا آزاد کړی شوی. خو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د خاور هفت او همیشه بهار د اتو خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د خوشی کېدو په اړه باندې څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په دغه هیواد کې د خبريالانو د نیول کېدو په اړه باندې اندېښنې ښودلې دي. طالبانو استخباراتي ریاست پر خپل ټوئیټر پاڼه باندې لیکلي دي چې ځنې رسنیو داسې مواد خپرول چې زموږ د ټولنې ديني احساسات یې مجروح کول او زموږ ملي امنیت ګواخلو ترڅنګ یې پټنګرو عناصرو ته د اسلامي امارت په خلاف د پروپاګاندا او تهريبي اعمال لپاره بهانه پلاس ورکوله.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دی وا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
څنګه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې وایي د طالبانو حکومت په تیرو دوه ورځو کې یو لس خبريالان او د رسنیو کارکونکو په کابل او ځینو ولایتونو کې نیولې دي. په دې اړه نور حال د شعیب زاده په راپور کې اوري.
په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي د ټلو ټلویزیون کارکونکو د 107 ورستو 13 ورځ بیرته د طالبانو لخوا آزاد شوي. خو د خاور هفت او همیشه بهار د تو خبريالانو او رسنیو د کارکونکو د خوشی کېدو پاړه سندي ویلې شوی. په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې په دغه هیواد کې د خبريالانو د نیول کېدو پاړه اندېښنه ښودلې ده. د کمیټې لخوا په یو بیان کې ویل شوی د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه په دې باور ده چې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو نیول د رسنیو په عمومي وضعیت او رسنیزو کارونو منفي اغیز پرې باسي. کمیټې همدارنګه زیاته کړې ده چې دغه وضعیت دوام به په دغه هیواد کې د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسي اغیزمنوي. د خبريالانو د ملاتړ دغه بنسټ ویلي چې په دغه هیواد کې د رسنیو په وړاندې د طالبانو روستي اقدامات د ټولنیزو رسنیو د قانون سره په بشپړ توګه په ټکر کې دي. د افغانستان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د طالبانو حکومت له چارواکو نه د دغه نیولو د جدي تعقیب غوښتنه کړې او دغه راز وړاندیز کړی دی چې د رسنیو د سرغړونو کمیشن دی بیا فعال کړي ترڅو د بیا لپاره د دغو پیښو د تکرار مخه ونیول شي. په کابل او ولایتونو کې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت لخوا د خبريالانو نیول کېدو خبرګونونه پارولې دي. خو د طالبانو حکومت د استخبارات او عمومي ریاست 13 ورځ د یو شمېر خبريالانو نیول کېدل توجیه کړي او هغوی د اسلامي ارزښتونو په پامال کېدو او د نظام په وړاندې په تبلیغاتو تورن کړي دي. د طالبانو استخبارات او ریاست په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلي ځینې رسنیو داسې مواد خپرول چې زمونږ د ټولنې دینی احساسات مجروح کول او زمونږ ملي امنیتي ګواخو ترڅنګ فتنګر او عناصرو ته د اسلامي امارت پر ضد د پروپاګاندا او تخریبي اعمالو لپاره بهانه په لاس ورکوله. خو د طالبانو د استخباراتو ریاست نه دا روښانه کړي چې فتنګر عناصر څوک دي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شاج دی افیر او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازوالۍ یوناما د طالبانو لخوا د افغان خبريالانو د نیولو د ریپورتونو په اړه یو ځل بیا اندېښنه ښودلی ده. د افغانستان لپاره د امریکا سفارتي استازي چې دغه هیواد لپاره د قطر نه فعالیت کوي د افغان خبريالانو نیول د بیان ازادۍ اړوند د طالبانو د جمنو پر ضد عمل بللې ده. نوموړي تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو نه غوښتي چې یادې کړنې زر تر زره بندي کړي. ښاغلي مکلي زیاته کړې موږ د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیولو او یرولو د ریپورټونو په اړه ژوره اندېښنه شریکو چې د بیان د ازادۍ په اړه د طالبانو د دجمنو خلاف دي. موږ د طالبانو نه غواړو چې دا ډول کړنې زر تر زره بندي کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما هم د طلوع نیوز د دغه کارکونکو د نیولو په اړه ژوره اندېښنه ښودلې او د هغوی د پریښودو غوښتنه یې کړې ده. یوناما په ټویټر لیکلي ملګري ملتونه د هغه کسانو د خلاصېدو غوښتنه کوي چې وسلوالو کسانو نیولي او همدارنګه د خبریالانو او آزادو مطبوعاتو د کارکونکو نیولو ګواښلو او یرولو بندېدل غواړي.
دا د وی او ای ډی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa.
د ملګرو ملتونو د آبادی فند یا یو این اف پی ای ویلی چې په افغانستان کې هر دوه ساعتونو کې یو مور د ماشوم د پیدا کولو پر مهال او د حمل دوران کې د رامنځته کیدونکو ستونزو د کابل خپل ژوند له لاسه ورکوي. د غیداري اندېښنه ښودلې چې مخ پر زیاتېدونکو بشري بحران له امله د ستونزې نور هم زیاتېدلی شي. نو تفصیل له پیښور نه د عبدالرزاق په ریپورت کې اوري.
په دې حق لا په افغانستان کې د روغتیا د چارو ماهرې ډاکټر ملالای فیزی او وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته ویلي چې د هیواد په اطرافو کې میرمنو لپاره د صحت مرکزونه او طبي اسانتیاوي په کافي مقدار کې شتون نه لري، ځکه د زیګون په وخت یو شمیر خزي مړی کیږي.
لری ولسوالۍ کې یا ولایتو کې هغه صحي مراکز چې مثلا مخکې فعالیت لوتو فعالیت نه کوي او همدغه سه مثلا د مرکز یو پوسه کې د هر ولایت مثلا یو غټ هسپتال وسه هسپتال وس فلان مثلا د منظم امکانات نه لري. د هر شي لپاره سه ډاکټرانو ولري متخصصین ولري او د ترانسپورت نه نشوالی ده. نو دا ټول عوامل کې دي چې مثلا دغه مور مړینې کچې
شیدا مخکنه. ادارې دا هم ویلي چې په افغانستان کې هر دوه میرمنو کې یو د صنف په بنیاد د تشدد ښکار کیږي او داسې ښکاری چې موجوده صورتحال کې د میرمنو وضعیت نور هم خرابېدل شي. د خزو د حقوقو فعال سپیزل زازی وایس اپ امریکا ډی ونیوز توای د مور جوړې دو په وخت زیات تر هغه خزي ژوند لا سور کړی سوک چې په کوم عمر کې واده شوی وي.
زیاتره هغه وړی جنکیان چې هغه د دیار لسکالو دی دوله سکالو یا ډیری وړی وی هغه واده شي او هغه هم په زیګون وخت کې زیات تلفات ورکوي. هغه د خزو د ټیټه سطحه په هیدل دی کنه چې یو خزانه په هیګي چې کله دا عمل ولري څو کی او څو نه کی بس هغه سره واجونه چې په ټولنه کې د پخوانه راوښوي دی یعنی د مونږ د نیکونو یا د یاګان وخت نه چې څو ویل شي دی چې باید خزه بچای راوړي باید په کور کې وي ډاکټر ته لاړ نه شي شرم ده.
د بشری حقوقو فعال برهان الدین سیرت وایس اپ امریکا ډی ونیوز ته وای د اقتصادي ستونزو له امله اکثره خوندان نشي کولای چې د خپل میرمنو د ښه صحت لپاره د اړوند داروګانو او د مناسب غذا بندوبست وکړي.
په افغانستان کې په عمومي کچه باندې هغه مور چې ماشوم باید راوړي د هغې لپاره کم خوراکونه ته اړتیا ده، د هغې لپاره څومره طبي مسایلو ته اړتیا ده، د هغې هسپتالونو ته تګ راتګ ته څومره اړتیا ده. له بده مرغه چې په افغانستان کې اکثریت کورنۍ د دې توانایي نه لري. د دې تر څنګ موږ په سیمه ییزه کچه روغتونونه درلودل چې دا د مختلفو ډونرانو لخوا حمایه کېدل، دې ته دوایانې ورکول کېدي او مینوارو میندو لپاره ځینې خواړه هم ورکول کېدل. دغه مسایل هم هلته ډېر په نظر کې اصول چې دا وستر ډیره هدا پورې په افغانستان کې کمزوري شي وي.
د ملګرو ملتونو دغه اداره وای په افغانستان کې د زیګون په محل په هرو اصلو زرو میندو کې شپږ سوه او دوه کم سلويخت میرمنې ژوند لا سور کوي. په دې حق لا په افغانستان کې د طالبانو حکومت کوم ګامونه اخلي د معلوماتو تر لاسه کولو لپاره مو د طالبانو د صحت وزارت د چارواکو سره د تماس نیولو کوشش وکړو خو بریالي نشو. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
افغان خبریال امینه اکبری چې په مینا اکبری مشهور ده یو ونی وړاندې لډیرو ستړیا ورسته په خبرته رسیدلې ده. د وی سره یې د کابل سقوط نه را پدې خوا د کابو او میاشتو پر مهال خپل ستونزې شریکې کړې دي او لډیرو غواخونو لکبله د مجبوریت په حال کې پاکستان ته رسیدلې ده. په دې اړه د ډیوی خبریال عثمان خان یو راپور تیار کړی.
د تیرو اته کالو راسي د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې د یوې خبريالي په توګه چاري تر سره کوونکی مینا اکبري وایي د کابل سکوت وروسته په افغانستان کې د رسنیو حالت د خطر ډک شوی او بیا په ځانګړي توګه د خزو د پاره
حتی موږ په دې اندازه باندې مطمئنه چې کله پر طالبان پر رسمیت باندې او پیژندل سي شاید اوناس طبقه انجنونو ته هیڅ پر رسنیو کې ځای ورنه کول شي ځکه چې هم دا اوس د کړنو نه معلوميږي کله چې خزيده خبريال زی نه پرېږي دروازه کې وای دا به تر نه نارینه ریپورټر یا خبريال راول چې موږ سره مصايبه وکړي.
مینا اکبري وايي کله چې کابل د طالبانو د ولکې لاندې راغلو هغه ورځ ډیره بوګنون کې و خلک او ترو او هغه ترخی خاطري مې وسوم په ذهن نقشتي.
نو په مغه ورځ په دفتر کې اومه همکارانو دی ویل ته کابل چې د طالبانو په لاس کې وګرځول شو نو بیا ورسره لاغنه اته زمنګ همکاران دي ته اړ نشول چې دوی موږ د عملی موټر چې کوم ده موږ د کور پورې ورسي په دې انداز باندې
د نو موړي په وینا نړیوالو رسنیو سره د مرکو وروسته لډیرو غواخونو سره مخ شوم لکوم لامل کندوز ته پکړه کول مجبور شوم وای هل ته هم ستونزې کم نشوي چې کابل کې مې د خبريالانو د تحفظ لپاره جوړ شوی شیلټر کې پناه واغسته او د سومیاشتو تیرول وروسته پاکستان ته راستانه شوم
چې کندوز څخه راغلو د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې موږ ته یو شیلټر جوړ کړی وو یي صرف زمال لپاره نه نور خبريالان هم ول دوی ډیر لوی همکاري زموږ سره وکړه اما غلطه او دغه شپه ګومیستی په ورسره لغنه مشکلات ډیر زیات ول ژوند راته ډیر زیات تریخ شو چې بیا د ټی ایچ ډبلیو دفتر زمونږ سره همکاري وکړل ترڅو چې موږ ته ټیکټ واخلي او موږ پاکستان ته انتقال کړي.
مینا اکبری زیاتوی په پاکستان کې هم زمونږ مسلې کم نشوي وای په اسلام آباد ایرپورټ را کوزیدو د ستړیا او یو بل لړۍ پیل شو او په هور کې هم د ګڼ شمیر جنجالونو سره مخامخ یم.
یعنی موږ د توقع د پاکستان څخه نه درلودل چې موږ دومره تنگ شو خو لیکن ډیر زیات تنگیدلو هوایی ډګر کې چې موږ کله ښکته شو ډیر زیات تنگ شولو او تر څنګ د کور پیدا کولو کې یعنی په افغانانو باندې ډیر زیات فشار ده شخصا مخپل ډیر زیات مشکلات تیر کړل.
مینا اکبری په داسې حال کې د کابل نه راوتلې ده چې د روان کال مارچ په میاشت کې د بشري حقوقو د سار سازمان هیومن رائټس واچ په خپل یو ریپورت کې ویلي دي د کال 2021 د اگست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راسي په ټول افغانستان کې اتیا سلنه خزینه خبريالانی خپل دندې د لاسه ورکړي او یا یې نوکری پریخې دي او سلګونه رسنۍ تړل شوې دي. د روان کال د فبروري په دویمه نیټه د طالبان ویان زبی الله مجاهد د افغانستان خبريالان د خوندیتوب کمیټې یوې غونډې ته وویل چې خبريالان باید د خبر تر خپرولو مخکې ملي ګټې اسلامي ارزښتونه او ملي یووالی په پام کې ونیسي. هغه دغه راز ویل چې خزي کولی شي چې د اسلامي او ملي اصولو لاندې په آزاده توګه په رسنیو کې کار وکړي. عثمان خان وایس اپ امریکا ډیوا پیښور.
د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي. خپلو کتونکو ته دغه خواست کو چې د دروغو په افواګانو کې مرزي دغه ویکسین د پولیو چې کم دی دا بیخي به ضرر دی د صحت د نړیواله ادارې او د قامي ادارې نه تصدیق شوی دی. تاسو کولای شئ چې خپل د 15 کال کم ماشومان ته دغه واکسین وکړي او د ټولمري مرز نه خپل ماشومان بچو ساتي.
په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو پر ضد وسلوال بریدونه نور هم زیات شوي دي او یوازې په تېرو شپږو ورځو کې د وبي په منصره مردان او بیا پیښور کې پرله پسې درې پیښې رامنځته شوي دي. د نرخزیانو د حقونو لپاره کار کوونکو د نرخزیانو پر ضد د تشدد په زیاتېدونکو پیښو سختي اندېښنې ښودلې دي. په دې اړه د احسان محمد خان یو رپورټ ورکړی.
په دغه دریو پیښو کې په نرخزیانو د هغوی په کورونو دننه د ډزو په نتیجه کې چې دوه نرخزیان وجل شوي او شپږ نور ټپیان دي. خو د نرخزیانو د حقونو د ژغورنې صوبایي سازمان مشره فرزانه وایي د دغه پیښو وروستوي د کوم حکومتي چارواکي له خولې تر وسه تش د غندنې وینا هم نه دا اورېدې. په پاکستان کې چې زیاتره نرخزیان د خپل کور کلی څخه په لری سیمو کې په اوسېدلو مجبور وي او بیا دغه نرخزیان چې په کومو ځایونو کې اوسېږي هلته ورته د ټولنې لخوا هم ډېرې ستونزې راولاړېږي. د پېښور پوهنتون د جنسي مطالعاتو څانګې پروفیسر درویش افریدی وایي نرخزیان هم هغه ضرورتونه او حقونه لري کوم چې د نورو انسانانو په برخه دي، خو بیا د ټولنې دننه د دوی د نه قبلولو فکر هغه بنیادی علت دی چې د نرخزیانو پر ضد کرکېتۍ وده ورکړي.
نرخزی له بده مرغه هغه زمونږ چې کوم د نرواکۍ سوچ دی چې کوم زمونږ اکثریت خپل کړی دی دغه د نرواکۍ د سوچ تر له قبله دوی تعلق کېږي، دوی ته د انسان په نظر نه شي کتل. او بیا دویم دتې دا دی چې زمونږ ریاست چې کوم دی جمهوري فکر د ریاست ته لارې په ټولنه کې نه دی ورکوم بل شوی او نه ریاست دا خپله ذمهواري ګڼلې ده چې دغه کم په ټولنه کې مختلفې ډلې وي لکه نرخزۍ چې دته دی دفاع ور.
د بلو وینز په نوم غیر دولتي سازمان مشر او د نرخزیانو د حقونو د پاره مبارزه کوونکی قمر نسیم وای د نرخزیانو پر ضد د تشدد دغه پیخي چې د کرکې په اساس ترسره کیږي او د دې د مخنیوي د پاره په هیواد کې 2013 کال کې یو قانون هم منزور کړی شوی، خو بیا د دغه قانون عملی کول تر دې وخته یو لوی چیلنج دی.
کوم د پولیس یا د ادارو د طرف نه کوم ریسپانس هغه موجود نشته دی. نه صرف دا چې خواجه سراو د حقوق حوالے سره بلکې د خواجه سراو د پاره ضابطه اخلاق او د پولیس د پاره لای عمل دا تر څو پورې چې د شریک ناس نه وي او مربوط حکمت عملی د ادارو موجود نه وي چې هغه د خواجه سراو په شمولیت باندې او د هغه په مشوره باندې جوړ شي، نو ماته نه ښکاري چې دا مسائل به حل شي.
په خیبر پختونخوا صوبه کې تیر شوی کال 2021 کې په بیالو پیښو کې مجموعي توګه 9 نرخزیان وجل شوي او بیا د 2015 کال نه راپدې خو د نرخزیانو د وجنې شمیره تر یو نوي رسیدلې. د نرخزیانو پر ضد د تشدد پیښې چې نږدې هر ورځ ریپورت کیږي او بیا مقدمه هم درج کیږي، خو د نرخزیانو د سازمان تر مخه په دغه مقدمو کې بیا ککړ تنان د سزا څخه بچ پاتې شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.com، ټوئیټر @voa.diva،
دا د وی او خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
پورنم واوریدل او اوس هم یو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې اعلان کړی دی چې امریکا د اوکراین خلکو سره ټینګ ولاړه ده. د ویلي دی چې امریکای د اوکراین دننه د انساني خواخوږی راپورته هنګامي ضرورتونو ته خپل پام راګرځولې دي، کوم چې د روس په اوکراین د نامناسب حمله له سببه راپورته شوې دي. د اوکراین د عامو خلکو د کرمو په خیال کې د ساتلو ترمخي امریکای د روس د حمله د لاسا د ځپلې شو خلکو د انساني خواخوږی امدادي کارونو لا د 350 میلیون ډالرو د ورکولو اعلان کړی دی. په دې رقم کې 25 میلیون ډالر د خارجه چارو محکمې او 28 میلیون ډالر نړیواله ترقې لپاره د امریکای اداري یو اس ایډ ورکړی دی. امریکا اوکراین ته د انساني خواخوږی د کارونو لپاره د ټولو نزيات امداد ورکوونکې ملک دی. امریکای اتکال وړاندې په اوکراین د روس د حملې نه راپدی خو تر اوسه پورې د اوکراین د پلو خلکو ته 3.5 کروڑ ډالر امداد رسولې دی. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل بیان کې دا هم ویل دي چې د اوکراین خلکو لا د انساني خواخوږی د نوی امریکایي امداد به د انساني خواخوږی د کارونو د تنظیمونو په لاس کېږي، کوم چې به په آزادۍ او غیر جانبدارۍ سره د انساني خواخوږی د امداد تقسیم کوي. د امریکای د نوی امداد به د انساني خواخوږی د کارونو بین الاقوامي تنظیمونو د دې جوګه کې چې د اوکراین خلکو ته د خوراک د سکولو د صفا او بو د سر پټولو د سامان د هنګامي نو ید د صحت د اسانو د ګرمو جامو او یخنینا د بچ ساتلو د نورو سامانونو امداد ور اورسی. د امریکای په مالی امداد به د انساني خواخوږی تنظیمونه د جنگ د لاسا د دانوانه شبو خاندانونو او یو بل نه د جدا شوو کسانو ترمنځ د رابطو جوړولو او د دوی خپلو کې د یو ځای کولو هم جوګشي. امریکای د اوکراین د گاونډي ملکونو د ګوانګیرای او د اوکراین د مهاجرو د خاطر مدار په کولو د دوی ستاینه کړې ده. دغو گاونډي ملکونو د خپلو سرحدونو د اوکراین په ناګزینو لا د پرانستو ساتلو د پاره خپل سفارتي کوششونه هم جاری ساتلي دي. ملګرو بلتون خپل یو رپورت کې ویلي دي چې تر اوسه پورې شپږو لکو خلکو اوکراین پریښودلې ده. د اوکراین ټول ماجر د اوکراین مخامخ گاونډي ملکونو پولند، هنګری، رومانیا، مالدوا او سلواکیا ته اوړیدلې دي. نړیوالي ترقې د پاره د امریکای د یو ایس ایډ ادارې زنانه منتظمې سمانتا پاور خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي چې د اوکراین گاونډي ملکونو د اوکراین پناګزینو ته پرون تندید په خیر راغلي ویلو د پاره د خپل کورونو دروازې پرانستې ساتلې دي او د ګرمو ګرمو خوراکونو، کپړو او د ماشومانو د ضرورت د سامان سره دوی ته د هر کلی د پاره بهر ولاړ دي. مېرمن سمانتا پاور تخمینه لګولې ده چې پراتلونکو لګو رزو کې د اوکراین ډیر شونه تر 500 لکو پورې خلک د اوکراین گاونډي ملکونو ته ننوتې شي. د امریکای د خارجه چارو وزیر بلینکن بین الاقوامي برادرۍ ته غږ کړی دی چې د پناه غوښتونکو خلکو د اجتون خیال اوساتي او دوی اوکراین ته واپس نکی چرته چې د دوی سرونو ته خطر ده. امریکای د اوکراین د اجتمنو خلکو د امداد د پاره د امداد ورکونکو ملکونو او تنظیمونو ستاینه کړې ده او نورو ملکونو ته اکلکه وینا کړې ده چې په اوکراین او نورو سیمو کې د انساني خواخوږی د امداد اجتمنو خلکو ته خپل امداد ور اورسی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېګئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
دا دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټویټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.